السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دي. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي. سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نه شي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحه ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحه ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړپوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي. روبیو د تلبیب د بنګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطره غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه. د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هېواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هېوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. را بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي او په ټوله کې انټرنیټ محدود شوی دی.
مونږ وای فای انټرنیټونه چې کوم دي هغه قطع شوي دي او په دې سره دا زمونږ بزنس په ټپه درېدلی دی. داسې د سیم کارت انټرنیټ چې کوم دی هغه نه مونږ استفاده نه شو کولی.
ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ته بیا زور ورکړی.
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویمه لړۍ پیلوي. مونږ خپل ډیر اندېښمن یو چې داسې چې زمای را روان دی او وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی. نو یو کس نه شي کولای چې وطن ته په دې وخت کې لاړ شي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي. او
له غزې به هم تازه حال درکو دا چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمبارۍ وروسته د پلیو ځواکونو عملیات هم پیل کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والي ویان د حاجي زید په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند د حکم پر بنسټ شوی دی. په بلخ کې د انټرنیټي خدمتونو یو شمېر شرکتونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا محدودیت تایید کړ او ویل له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې د کیبل له لارې په دې ولایت انټرنیټ پرې شوی. د راپورو په بنسټ نوري فایبر کیبلي انټرنیټ پروژه په 2001 میلادي کال کې عملي او د افغانستان نږدې 6 ولایتونو ته غزول شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ویلي د اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. نوموړي د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل د اقدام د منکراتو مخنیوي دی او زیاته کړه چې کارتیا پیښه شي د هیواد دننه به د انټرنیټي خدمتونو بدیلې لارې چارې برابرې شي. خو نوموړي د بدیلو انټرنیټي خدمتونو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په بلخ کې د یو شمېر انټرنیټي خدمتونو شرکتونو او د دې ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې نوري فایبر یا کیبلي انټرنیټ په بشپړ ډول قطع دی. په مزار شریف ښار کې د ندا ټیلیکام شرکت یو کارکوونکی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټول بلخ کې کیبلي انټرنیټ قطع دی. موږ نه پوهیږو ولې. طالبانو نه یوازې د انټرنیټ په قطع کېدو د بلخ د خلکو ازادي سلب کړې، بلکې د زرګونو کسانو ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. انټرنیټ ته لاسرسی په نړیواله کچه د هر انسان حق دی او هیڅوک باید ترې دا حق ونه اخلي.
د وای دوی د مزار شریف په ښار کې زرګونو کورونو او سوداګریزو شرکتونو ته د وای فای لاره انټرنیټي خدمتونه وړاندې کول، خو اوس هر څه په ټپه ولاړ دي. په مزار شریف ښار کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې دی هم نه غوښتل نومي خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې کار او روزګار په ټپه ولاړ دی. دیوای د طالبان حکومت د دې پر ځای چې په بیلابیلو برخو کې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي، د خلکو ژوند ورسره تربلې له محدودیتونو سره مخ کوي. په همدې خار کې د یو شخصي روغتون یوې ډاکټرې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وای فای انټرنیټ قطع کېدو د دوی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
خیلی با مشکلات مواجه شدیم، یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه به خاطر اندکاری که پیش میایم و باید پیش دکتر سایبا بریم و پرسنل، حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه تا اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمره که از یک یونیت تا دیگه یونیت برد.
که څوم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې اوس مهال د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه په خپل حال دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ورلمه خندېخمن دي او په باور یې خایده حکم د دوی ترسیمو هم راورسیږي. دا په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورلمه خبر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. دوی د بلخ په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولي او د غراضې د خبريالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. په وروستیو کې په کندهار کې یو شمېر یوټیوبرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امر بالمعروف ریاست ځایي مسولینو په کارو فعالیت بندیز لګولې. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نخلوي. د راپورونو پر بنسټ افغانستان ته د نوري فایبر د کیبلونو غزول په 2001 کال کې د 80 میلیون ډالر په ارزښت پیل شو. که څوم په لومړي سر کې د افغانستان لوی خارونو ننګرهار، کابل، مزار او هرات ولایتونو ته د کیبلونو غزول شو، خو اوس مهال د دې هیواد شپږ ولایتونه د دې انټرنیټ په مټ سره نخلول شوي. د نوري فایبر اصلي مرکزونه په امریکا، چین، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو کې دي او د سمندر له لارې کیبلونو په وسیله نورو هیوادونو ته غزول شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعته.
وربشو ایران ته هلته د افغان کډوالو د اخراجولو لړۍ بیا زور اخیستې ده. د تهران والی په دې رابطه باندې ویلي دي چې د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو بهیر به روان وي. د ایران مهر خبری اژانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه په تهران کې په پیشوا ولسوالۍ کې د یوې غونډې په مال ویلیا د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې اړه سخت اندېښمن دي او یو شمېر نور چې افغانستان ته ستانه شوي د ایراني پولیسو له سخت چلنده شکایت کوي.
د تهران والی اعلان کړی چې له پلازمینې به ډېر ژر افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د استولو دوهم پړاو پیل شي. د ایران مهر خبری اژانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه د تهران په پیشوا ولسوالۍ کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ لا هم په شدت روانه ده، خو دغه هیواد چارواکو د دې پلان د لومړي پړاو د پلي کېدو سیمه نه ده مشخصه کړې او د دې مسلې د دوهم پړاو د پیل کېدو د وخت په اړه هم لا څه نه دی ویلي. مهر خبری اژانس د تهران د والي له قوله لیکلي چې له تهرانه د افغان کډوالو له ډلیز اخراج نه وروسته لږ تر لږه 3000 درسي خونی خالي شوي او د زده کوونکو شمیر کم شوی. په راپور کې محمد صادق معتمدیان ادعا کړي د هغه افغان کډوالو چې عامه سرچینې مصرفولي له اخراج وروسته د غلطه اوس په جرمونو کې د پام وړ کم راغلی او د غراز د وړو په لګښت کې شاوخوا 15000 ټنه سپما رامنځته شوي او ایراني کارګرو ته کاري فرصتونه زیات شوي. که څه د غیرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي وو چې د کارګرو د کمښت لامل آن یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. له تهران د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د دوهم پړاو د پیل کېدو په اړه د تهران د والي اعلان د غلطه میشت افغانان سخت اندېښمن کړي. په تهران کې میشت افغان کډوال عبدیان سیفی ازادي راډیو ته وویل
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویمه لړۍ پیلوي. منګه خپل ډیر اندېښمن یستو چې دا سې چې زما را روان دی وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی، نو یو کس نشي کولای چې وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپنا جوړه کړي او امکانات هم هلته په وطن کې نشته دي. ستونزې دلته هم په ایران کې شته دي، لکه افغانان نشي کولای چې د نانوای نه ډوډۍ واخلي یا هم کارتي بانګي ولري. دوی روغتیايي مشکلات هم ډیر دي.
حفیظ الله چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې په ایران کې له 15 کاله ژوند تېرولو وروسته افغانستان ته ستون شوی وایي ایرانی پولیس افغانان سخت ځوروي.
د ایران پولیس افغانان ډېر ځوروي. کله چې ونیسي 15 یا 10 میلیونه تومنه ترې اخلي، یوازې د پیسو اخیستل دي. موږ چې کله د افغانستان پولې ته راورسېدو، دلته یې هم د خروالۍ په دروازه کې له موږ یو نفر نه 2 میلیونه تومن واخیستل، ځکه کور یې نه کړې، کارونه دې نه کوي. دوی افغان کډوال ډیر سخت ځوروي.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سرپناه د نشتوالي، بیکاری او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو عمومي رئیس نادریار احمدي د روان کال په جوزا کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو اعلان وکړ. وی ویل له دې وروسته به بیا اسناد افغان کډوالو ته د زده کړو او روغتیايي خدمات نور کول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 10مه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستانه شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 10مه میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا شته چې ډېر یې افغانان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زرخال
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني ورسپانو راپور ورکړی دی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د استلو بهیر پراخیږي. دا خبره د دغه یواد کورونا چارو د وزارت په حواله ورکړل شوې ده. یو شمېر افغان کډوال چې په پندغالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دا کډوال هم شامل دي او ممکن دا بهیر تر دوی هم پراخ شي. داسې مال چې د جرمني د کورونا چارو وزیر خبریالانو سره خبرو کې یوازې په جرایمو تورونو کډوالو د ستنولو خبره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبې په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړي، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په پنغالي کې میشت افغان چې یو کال دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړی یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف دي. دا خو به یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغې د ټارګټ کوي یا په نښه کوي او هغې دې تلیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم چې سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي. زه د هغې اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصاً جرمنی ته په قانوني شکل راغلی یم د قبرص څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغې پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. پوره یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مونه او راتلونکي له منځه وړي، بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسني اخري اوسني پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیلډ ورسپان نه د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنۍ چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري، او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرمو تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15 ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړه چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است.
لو بشری خود افراد و بیرته جبری ستنونه دست یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي، او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دې د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دې محاکمه کړي، خو قصدن دې د مرګ خولې ته نه استوي
د یادونه ده چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاس کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلی دي. دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
له خبرونو ور اخوا
اسرائیلی ځواکونو د غزې تړانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمباری وروسته د پلیو ځواکونو عملیات پیل کړي. د عملیاتو په لومړیو ساعتو کې د غزې په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه خپاره شوي دي. اروپایي ټولنې له دې عملیاتو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل به بندیزونه ولګوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزې پر ښار د اسرائیل د پلیو ځواکونو عملیات روان دي. مخکې تر دې چې د عملیات پیل شي، د شپې په مخه اسرائیلي الوتکو هلته بمباري وکړه. رویټرز اژانس په سیمه کې د فلسطینیانو په وینا راپور ورکړ چې ویلي دي دا د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر ټولو سخت بمباردمان و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو چارواکي ویلي دي چې پلي ځواکونه د غزې ښار په لور په حرکت کې دي او په راتلونکو ورځو کې به د پوځیانو شمېر زیات شي چې هلته د حماس له شاوخوا 3000 وسلوالو سره مقابله وکړي. اسرائیل په دې باور دی چې د غزې په ښار کې تر مځکې لاندې د حماس مرکز دی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کارتس په ایکسپانه کې لیکلي دي چې غزه سوځي او هلته د دوی ځواکونه په زړورتیا جګړه کوي چې برامته خوشي کړي او حماس وځپي. د دې برید له پیل مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو پر اسرائیل د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. د اسرائیل دننه ځینو پوځي قمندانانو وویل چې شاید دا لویه تېروتنه وي، خو تل ابیب حمله پیل کړه. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په وینا څرګندوي چې له دې حملې سره یې مخالفت نه دی کړی. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتو تحقیقاتي کمیسیون وویل چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه کړې. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو دا ارزونه جعلي او له شرمه ډکه وبلله. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د نن ورځې د برید په لومړیو ساعتونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي چې اکثر یې د غزې په ښار کې وو. رویټرز اژانس داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې خلک د ړنګو شویو ودانیو د ډیرانونو سر ته خیژي او قربانیان له کنډوالو راباسي. په دې تصویرونو کې یوه ښځه هغه وخت چیغې وهي چې د یوه ماشوم جسد راویستل شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. اسرائیل وایي چې حماس ډله د سیمې له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي. له دې ښار نن ګڼ خلک په موټرو، خرګاډو او پښو د غزې د جنوب او لویدیځ لور ته روان دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې کمشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسرائیل نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو نن خبریالانو ته وویل چې کمشنران به سبا د اسرائیل په وړاندې د اقداماتو یو بسته تصویب کړي. هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسرائیل او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړو کسانو ته پرېږدي. ملایبۃ الله خونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی پکې ویلي باید داسې کسان وګمارل شي چې د طالبانو نظام ته ګټه ورسیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي ډیری وړ کسان له دندې ګوښه کیږي او ځایونه طالبانو پورې تړلو کسانو څخه ډکیږي. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړونکي بولي. په دې اړه پام وکړئ.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکسپان خپور کړی په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی ونه سي عمومي باور به له لاسه ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ شول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مشت ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس په رسولو بیا خو یقین چې هغه په نظام باندې نه پوهېږي. نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زتا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زه کوم ځان ته باقی مال ته باقی نو خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې ډیرای وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
چې برتان داغ درد دل خود بگویم اکنون فعلا باعث یک جوان باعث ازی که ما 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم ازی خاک هستم کجا برم؟
د خپل د زړه داغ درد ته وایم زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کلمه تعلیم او لوړې زده کړې کړې دي او د دې خاورې یم، څه وکړم او چیرې ولاړ شم؟ زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي حق یې دی. ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار یوې میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ایو خواهرا برادرا کله ما وظیفه داشتیم نگه بد آمدن طالبا بیکار هستیم.
موږ ټولو خوند اورونو دندې درلودې د طالبانو لره تګروستر ټول اوسکار شو. کوم ځانګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لري یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژني څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکي برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کلی چې نسبتا تعلیم یافته دي. او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپار شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه شریف الله هلمند ندالی ولسوالی خبره کوم چې موږ حاصلات پنبه ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پنبه ګران شي، باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پنبه په 2500 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ سو چې موږ حاصلات واخ رالی دغه نورې وادو ته باید صادر شي. دا هیلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکوونکو ته جامع شکر چې مې یاد نه ولای تاخه د ما نظر خدا غدا سی خاطر پښینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي. نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سیدی کړل یا هغه حاصلات ورنه کې دا د دې نه پوهاوی له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا د خلکو ته سی کوم خلک کاروندګر دي دوست باید پوهاوی ورکول سی. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دوی کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې په ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید دوی انجنیران خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو زما نظر السلام علیکم.
سلام پای محمد خواجه حکمرلیم دی خوست ولایت څخه. زه د نجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.